پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیرمل مو یوې بلې پښتو خبرونې ته هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بام کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د WFP د عامه اړیکو مسؤول فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
This winter we can only support 7 million.
په سګنی ژمي کې موږ یوازې د 2 میلیونه افغانانو ملاتړ کولای شو. WFP پلان لري چې تر را روانې مې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
غلی کروپوف زیاته کړه چې دوی تیرونه یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یوه برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو. هغه زیاته کړه چې WFP د بودیجې د کمښت له امله تیر کال اړ شو چې 10 میلیونه کسانو ته د مرستو د رسولو پروګرام وځنډوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې له 29 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانیستو خبر ورکوي. په خطر کې میشته د سفارت شر ظفر کرنډیکر پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د پروګرام په پرانیستونکو غونډه کې لسول افغانانو فارغانو سره وزي ګډون وکړ. مرمنډې کر زیاته کړې چې افغان فارغانو د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دی او غږ یې ډیر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو لاژمنه سایله ویلي دي چې د نړیوال بانک د اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 دسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې 2 اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسازر پروژې بشپړولو عملی کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتونکو کې د هغې د عوایدو چارې به له افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي. ورسره هغه چې د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځنې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. 3 ورځنیو سیالیو په نوم لړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه عظمت عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو لړۍ به د مارچ په 9 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیه ښار کې وشوه. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا سرتېری د عراقي پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې 4 نور کسان هم ټپیان دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. داعش ډلې د برید پړه منلې ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید-19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتما په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل. وی ویل د کووید-19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ وخت وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. د اعلان داسې مال کېږي چې کووید-19 نور نو د عامې روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې و. کووید-19 پخوا متحده ایالاتو کې د مړینو 3 ملتو خو اوس په لسم ځای کې دی. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ راپور ته غبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات په لاله خو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو ستایل ده.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da nariwalo khbargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارون اسادآباد عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده.
پنځمه ورځ نه اور شدت سره روان دي او د هغه د وجنه په اکثر لارو کې برق پوچن راغل دي.
او په ایران کې ټاکنه هلته پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د وی بلې مقرنات څنګه یا د خبرګانو د مجلس ټاکنه وشوي چې احتمالا نن قسمی پایلې اعلانې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي سهار مو په خیر زه امید زهیر مالم. د طالبان حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي هڅه بللې. خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولي. خغلی بینټ د پنځ شنبه پر ورځ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. دری خبرګونونو تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي. د اوسنۍ او پخوانی سیاست مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتله ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه ده. خود ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر پروند بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول وروسته یو خبري غونډه ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقوقو په چیره بیا د شزو وضعیت د اندیشنې وړ وبالا ویل. په نننی افغانستان کې لشپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکې انجونې له تعلیم به برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوند دي اندیشتې را مستکری او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه پارول دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستیالي هیدربار تیر شپه له آزادي رادیو سره په خبرو کې د شاغل بنټ د وینا د برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagli Bennett yo muhima vaina larala. هغه د چي د وویل افغانانو څخه یو تل د خبره په ډاګه ورېدلې چې له طالبانو سره د لاو شورا تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلهیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتې عاملان بېغمه ګرځي. بل ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د انجونو او شزو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونه د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یو مهمه او دوامدار لانجه بدله شوې. دا لانجه په چیرو څباندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ډیری واوري او باران اوریدونکو له امله د ځینو لویو لارو او ځینو سیمه ییزو لارو د بندیدو خبرونه هم ورکول کیږي. تازه د ځینو نورو لارو په ګډون په نورستان کې له تیرو څو ورځو پرله پسې واوري اوریدنې له امله د پارون اسعد آباد عمومي لارو د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپلو وسایلو او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې ماښام پورې په پارون کې له یو میټر زیاته واوره اوریدلې ده. تفصیل دی راپور کې واوري.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چار ریاست مسؤلین وایي د پنځشنبه ورځې څخه د پرله پسې واوري اورښت ستونز سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیرې ځایونو کې د زیاتې واوري اورښت او خویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه اور په شدت سره روان دی. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق کوچین راغل دی او د واور اندازه هم یو میترو شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی. کته هو انشاءالله دومره واور نشته. تر سټاپ پورې واور ډیر ده. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست په ماشینري باندې خپل تخنیک
نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکری کلی کې د زیاتې واوري او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر ډیر شو ماشومانو خزو او سړیو ته مرګ ژوبله وختي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسؤلین وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي. په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون غنی لارې تړل شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای شو ګان
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي واک تر طالبانو لرسیدو وروسته د خزو پر کار کولو بیلابیل بندیزونه د دې لامل شوی چې معلول خزو خپل ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل. دا بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتون ترڅنګ ګڼې معلولې خزو دي تاړ کړي دي چې پر واټونو سوال تکیني. په همدې حال کې په افغانستان کې شمېر معلولي خزې وایي د مالی ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د خزو وینجنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولي خزې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پښتون می پورس د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او ویل چې د بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي ترڅنګ ګڼې معلولي خزي په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له خزو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو خزو وینجنو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبان حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د دې انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت ډیجیټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې مایوب زیږیدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشټوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقي چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون څلور کلن کورس یې د سالمو خلکو ترڅنګ پای ته ورساوه او د لسان سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې په یوه موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه بر
له بده مرغه حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یو نبینا ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت برش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږ کال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ رادیو خبرونه سلیر وی ساعته زمو په پانه واوري. ازادۍ رادیو ټکی کوم زموږ درس دی. د سربیره مو په ټولنیز رسنیو هم سره لشي. د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه، ایکس پانه، یوټیوب، انستاګرام او ترخواي وس واتس اپ ګروپ هم ساسي په خدمت کې دی. کولای شئ ټول خبري موضوعات هلته وګورئ، ویل ولي او حتی وای ورئ. زموږ خبرونه تر تاسو له هر لارې، له هر ممکن لارې در رسیږي او ازادۍ رادیو د خپل خبراوي لپاره وټاکي. پیران کې خلکو پرون د ولس جرګې مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړي. تمه ده چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګرون هغه مسأله ده چې د ډېری څارونکو په همې ځان ته اړولې ده. تفصیل دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو لسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې ورسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لمړني انتخاباتو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې لدې اعتراضونو وروسته خپل لاساتللی اعتبار بیا ترلاسه کړي، د ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رائے به ورنکړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بے مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرگس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده، لوی مذهبي مشر، د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنکړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یو سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون تر سره کړه او د پنځشنبه په ورځ خبره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رای ورکولو بهیر پیکه وو. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 23.5% وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کرکټ، د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا د آیرلند د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالۍ ګټي. افغانستان له آیرلند سره دوه ټیسټ سیالۍ کړې وې. د دې په ګډون لومړی افغانستان ګټلې وه او پرون یې بیا آیرلند ته ماتې ومنله. د مات سره سم د ټولنیزو رسنیو کاروونکو، د کرکټ د چارو کارپوهانو، د کرکټ د ملي لوبډلې په جوړښت، په کرکټ بورډ کې د لاس وهنو او ترخواري د یو نامناسب لوبډلې اعلانول د مات سره ملونه ګڼلي وو. او په کرکټ بورډ د رهبرۍ په کچه خورا سختي نیوکه کړې وي. قله دې وروسته یعنی افغانستان د راتلونکو لوبو لپاره چې آیرلند سره دی او د مارچ په اومه نیټه پیلېږي، د ماتې نږدې ساعتونه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې ورځنیو درې لوبو ته هم لوبډله اعلان کړه چې په هغه کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګرباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزا، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علامه محمد غزنفر، بلال سمیع، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره د کرکټ د چارو پوهانو ترخواه د کرکټ مینوالو په ټولنیزو رسنیو کې په کرکټ بورډ د رهبرۍ درکه چینې وکه کوي او هلته د لاسوهنو او د نامتوازنو لوبډلو اعلانول د دوی د هغه څه دي چې دوی پرې پراخي نیوکې لري او په دې اړه باندې ډېر لیکنې هم کړې دي. د آیرلند او افغانستان ترمنځ د ټیسټ د پرونۍ لوبې په اړه چې وروسته لوبډل مشر سو ویلې، د دواړو لوبډل مشرانو او ماتې سوي او د ټولې لوبډلې تفصیل د بختیار سایل په دې راپور کې واوري.
The first test match success. The Harashibi de Ireland the cricket milli lobdala plumdizal the test siale da gatalo baryan manzi ya de lobdali yawazane test siali da shpago wicketo patawpir la Afghanistan wo gatala siali che da 3 February mesh patawishta maneta da Arabi Mutahida Marato pa tolerance wal lobgali ki da Afghanistan pa korbato pal shwe wa da 3 mewrazi pawrasti session ki Ireland wo tawane che da Afghanistan de yawsal yawul spundo hadaf pura kri. دا لومړی ځل و چې آیرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یادې سیالۍ پچه ګټلې وه، توپوهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼې کې ابراهیم ځدران نیمه سلیزه وهلې او مارک اډیر د ایرلند لپاره پنځه لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼې کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼې کې افغان لوري 103 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼې پیل بیا هم خونه کړ. ابراهیم ځدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړل او بلاخره ټوله لوبډلې په 233 منډو وسوځېده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. په دویمې پاړۍ کې د ایرلند لوبډل مشر انډي بیلبرن 85 او ټکر بیا 22 نه سوځېدلې منډې وکړې. نوې زدران چې په لومړۍ پاړۍ کې درې لوبغاړي سوځولي وو، په دویمې پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل:
آی تھنک د فرست ډے when we were betting so we
لوبي د لومړي ورځ کله چې موږ شاتو وهنه ونکړه لوبه مو له لاسه تللې و. د ایرلند توپ اچونکو په ځانګړې توګه چټک توپ اچونکو په ډېر ډیسپلین سره توپ اچونه وکړه. موږ په دې لوبه کې ځینې مثبت ټکي هم درلودل چې د نوید ځدران، رحمان الله ګوربز او ضیا اکبر لوب وې. ایرلند ته د لومړي ټیسټ سیالیو له کبله مبارکي وایم او موږ له دې لوبې هم ډېرې زده کړې وکړې.
work hard for the test cricket in the future games.
The Ireland lobdalmasher Andy Balburn bi ada seri de khpal hewab de cricket ratlun ki ta muhim o balala hagawel.
I think it's right up there. I think there's a lot of talk in world cricket at the moment.
The Ireland de cricket la para muhim awraz da mush pa awal zal de test seri wa gatala tulo hogo lobgaro ruzun ko aw de lobe la tarkawun ki dalgi ta ham mubaraki wayam che mafki de Ireland pa mili lobdal ki wo خوس نستا دابریا دابریا د ټولو شریک ده.
د
یاد سیالی د سټایلش لوبغاړي جایزه زی او رحمان اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د والد چې افغانستان او ایرلند تر دې د میوازي دوه ټیسټ سیالی تر سره کړی دي چې لومړی افغانستان ګټلې و او په دویمه کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنۍ او درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او د خبرونه ورسته راپور دا چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام هم اړوندې په اروپا کې د میلیونونو کارونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې ده. په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړ ډلو ویلي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړل ده. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې، خو زیات وخت د شبکې د کارونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع ده. تفصیلي په دې راپور کې.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی، په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 1500 ډلو جوړ شوی بنسټ دی ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپل ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب 13 پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپل کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي، لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه اداوی رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلک رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره می میاشت کې میټا شرکت یو میلیارد او 300 میلیون ډالره جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو. او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
سلیروي ساعت ازادي رادیو اوریز موږ په پاره رادیو ستاسو خدمت کې دا کول شي انځان خبراوي او افغانستان سیمهونه ریس خادو روسي موضوعاتو د خبراوي لپاره ساتي رادیو غواره کوي. د دې سربېره په ټولنیز فرهنګي طالبي او مهمو موضوعاتو خبرونه هم در تخ خبرو. نږدې کېږو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او 13 دقیقو ته. مخکې له دې چې د خبرو لنډیز ته وړاندې ولاړ شم باید یادونه وکړم چې دویمه نیوي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه تاندې څنګه خبرې کې اوس هم د خبرونو لنډیز. خوړو نړیوال پروګرام وايي په فام کې لري تر راتلونکو دوه میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایی موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د عامه اړیکو مسول فلیپ ګروپ اف پرون د ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په سګنی شمه کې یوازې 2 میلیونه افغانانو ملاتړ کولای شو، خو اوس په فام کې لري چې تر روانې میاشتې پورې 14 میلیونه خلکو ته خواړه، مقبي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نشو خبر ورکوي. په قطر کې میشته د دې سفارت چارلز ظافری کرندې کر پرون پر خپل ایکسپانډر کلی د دې پروګرام په پرانیستون کې غونډې کې لسول افغان فارغانو سره یو ځای غوښتل کړی. هغه د دې پروګرام په ډیر جزئیات نه دی لیکلی، خو ټینګار کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د دې ټول فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه ستایلې او ویلي دي چې د نړیوال بانک دا اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې په یوازنې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنې ټیسټ سیالۍ کې د ایرلند پر وړاندې ماته وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځنې ځوانانو ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی. حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګورباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد هغه لوبغاړي دي چې د شپارس کسیز لوبډلې د نوملړ برخه ده. خو احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال تازه ورکړل شوی. دا لوبې د مارچ په ما د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلې. راپورونه وايي د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتیری وژل شوی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تاریمیه خار کې وشو. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتیری د عراق فوجانو غزمی ته نږدې د سړک د غاړې ماین په 14 کې وژل شو. د بیان پر بنسټ په 14 کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د عراق دفاع وزیر د پیخي په اړه د تحقیقاتو امر کړی، خو داعش ډلې د برید پر مانا لیدل. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمن په کور کې د قرنټین په 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې ترلاسه کول وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ اوخت وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري وسام لجمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان دریشي ګندون کې د جمهوریت لسقوط وروسته د خپل کار له پیکا کې د لوسخه شکایت کوي. وای ووس د خپل خیاطۍ د دکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمته شم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شمه کټاله هیڅ کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، وکس په پیش ورده نمیتونیم. خیاطۍ
دریشینه جوړولو علت څه غنی
شوق نه لري نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي پیسې نه لري پیسې په کار پیدا کیږي کار روزګار نستا اجاز ګرځي بس سره کم جوړه غاړي تور غلا چي سره کم خولې سر تور غلا چي
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی قدرمن اوتونکو د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کول ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته واڅول شي، د ته اړ وستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکی بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړي او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شدګه همش پیران تمبون شد.
دریشي او پتلون ورک شول اوس ټول کمی سه پرتوک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکی توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ. شاګردان مې درلودل. لوی دکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځې خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوی ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چکر نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کسب پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخت دوکان لری او په څنګ کې خیاطی هم جوړه کړې و، وایي چې اتلس کسانو کارو سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی وظیفه د خاطر زیاتره خلک چې دا بس نو سپتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونې دی نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل سره پروګرام اوسي نو هغه د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي. کنه نور خو چې د نظامی یا دغه چې دي ټول عموما لمن زتللی دي، څوک نشته، ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. کنه خو د خیاطۍ قدر ته وایم نو د خیاطۍ هم چې د کاروبار راخکته شوی دی، ځکه خلک اقتصادي مشکلات زیات دي نو خلک کوشش کوي چې هغه اولنی ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل نو زیاتره خلق دا خبره کوي لباس زمسته شه دې کوي خواب غوندو کنه ما زړو کې به وخت لري کنه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار در فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول پراکم شوی دی. مثال درته وایم اوس حتی دا دروجی یا د لوی اختر د خاطر دا چې دي د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن نه دي کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو دسه وختو چې مونږ به خپل په دروځي میاشو مونږ به خیره خلکو نه کار نشو اخیستل، ځکه په مونږ به زیاتو حتی دروځي نه 15 شلو ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړو. او اوس حتی که اختر ته دوه ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت چې هغه وکولی شي د کار خلکو ته وکړي، نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپل کار کوونکو اقتصادي وضعیت نه دی راتوي، البته د خیاطانو چې څومره خراب سه.
د دکاندار باندې اثر کوي، پر فروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیز کوي. ځکه په خوا کاریګر چې د جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 15,000 یا 14,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې هغه 1,500 یا 2,000 پوه شه افته راځي چې هغوی پکې 0 روپۍ کار کوي. نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین د دې کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلی، اولیا ضرورتونه، نور مریضتیا، د هر څه، هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، مؤسساتو کارونه زیات وو، نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه و. نو په دې اساس خلکو چې دی لباس، جامو، واسکټ، کورتۍ، هر څه ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو هغه پخوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بې وظیفې شو. نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی، هغوی اوم ګټي یا دغم کې هم هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي، خیاطي یا جامې یا واسکټ، دا خو داسې دی د شوق او ذوق شایان دي. نو دته ډېر وروسته هغه خلک اوس جامې کوي چې هغوی سره یا اتمن د هغوی د فامیلي او غړی دوه غړي چې دی په خارج کې اوسي، 100 روپۍ د خپل کورنیو ته رالیږي، نو هغه خلک چې دی اوس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کړي. اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی، هغوی چې دی نشي کولی پوهې چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي. نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه، نو ډېره اغیزه یې کړې ده.
بله، که دا راته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی، مثلا د جمهوریت په وخت کې که خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په عامه خبره ورته وایو ډیزاین پکې کاوه، اوس هغه ځوانان شته چې دوی په شوق باندې یو جور کالي ځان ته وګنډي؟
پخوا خلکو ډېر ساده او سمپل ډیزاینونه خوښول، اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړوي نو هغوی دس جامو کې اداره کې چې څومره ډېر زیاتې بخې وال شوي د دوی خوښیږي کنه، او اما کومره چې دی دس په حساب پیچلی غوندې ډیزاین د دوی خوښیږي چې ډکاره وي یا پرکاره وي کنه دسې ډیزاینونه. او پخوا چې کوم دغه وو هغه ځوانان خو که درته ویم په 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یوه نړۍ مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
خواهش کوم، ستاسو نه هم مننه چې زموږ د خیاطانو احوال واخیستل. کور مو ودان.
ځوانانو مهم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یا غوندي. په کابل کې د دولت یو تن پخوانی کارکوونکی چې اوس هم رسمي دنده لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي، وایي پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوې دریشي نه جوړوي، بلکې په هغو مخ کې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
د ځان په حقله که درته ووایم، هره ورځ به چې دفتر ته تلو یعنی چینج کول بم، یو نو هفته کې بم 4-5 استفاده کوله. اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا 3 برابرېږي، بیخي استفاده مې ورنه ده کړې. که درته ووایم چې زما به معاش ونه چې راتلو، نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به د معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم، نو معاش به مې لاغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله. او خو په شوق اوس بیخي کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتې استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچ ما دریشي ګنډل، اوس بعضې وخت کې ورځم کالی ځان ته جوړوم. نو اوس بیخي څوک نه چې پرمایش ورکړي ورکړه چې ما ته دریشي جوړه کړه، بس همدغه که څوک ورله کالی جوړ کړه جوړ کړه کنه دریشي خو بیخي په دې ورځو کې ډېره زیاته کمه شوې. څوک نه جوړي سلو کې 95-90% د منځه تللې، هیڅوک استفاده ته نه کوي. مخکې به چې څوک رسمي دفترونو ته تله نو غونډو به دریشي نه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې. نو اوس د طالبانو د راتګ سره د دریشي نو استفاده ډیره زیاته کمه شوې ده. یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کولای شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي. او همداسې ګنډلې او عام ډیر کمرنګ شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګنډل شي. نو ګنډل لږه هم ډیر کم شوې دي څوک نه د سډیر ګنډیم نه ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالی چې دي همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همداسې روزمره ژوند کې هم همدا استفاده کوي. نو د دریشي نه استفاده بیخي کمه شوې.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې دریشي د خوښي وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمینه نه ده ورته برابره شوې چې دریشي واغوندي، ځکه یې په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشي اغوستله او دریشي چې کله کوي نو ضرور به دریشیانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي، نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشي په خیاط نه ده ګنډولې او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوی به دی اغوسې، نو مجبور یم چې له هغې را وروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې کار کړي. غالباً هغوی هم د دې لپاره دکانونه جوړ کړی یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشتا ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسف خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی. یعنی دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کیږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کی او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي بیا تک مسلک بدلې د غوند د پاللو په پار، واقعا دا ډیره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هیڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلط په پودو کې خوشحالي او په پودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل، نو رقم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو شخ په برابر کې هغه کا په خولې او کا په دریشي او کا په اره طریقه و نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر او ډیرو خلکو وظیفې لرلې، خخه معاشات یې اخیستل. نن کوم شوق سیوا زیات و، نن سبا داسې وخت راغلی دی سی یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جوب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي بچې به وکړي. او بل طرف سے دا دریشي دا تافیق خوله یاد کړه د افغانستان حالات همداسې دي سی هیڅ خوشحالي به کې ونه ویني، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي او نه اخترونه هغه رقم خوشحالیان سته لکه مخکې سې کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې هر سټایل سے ځوانانو کولو هغه خوشحالي مراسم یعنی ودو مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم سے مخکې په منزل کېدل هغه سے اوس نه پرېږدي. ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کاروزګار نسته، همدا علتونه دي چې کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګاري جوړي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي سټایل نه یو سټایل وکي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي څه رقم خولي سر تور غلا چي.
دریشی جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشی نه جوړوي خبرې شوې. کله چې په یو زده شوی کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مولی او شمیر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي.
چاچ درویشی گنڈلی یا ٹراؤزر دا ویسی نو دوی کار خراب سوی زکر دا سی دوی آگا کم شوکیان چو چاچ دا آگا گستل نو آگا خلق خپل حیوات پر خیطلی دی نور ملکو تا مسافر سوی دی نو پدای خاطر دوی کار کم سوی دی وست لکا سر اکم چی موت دا سر اکم چی خلق زان باید اپڈیٹ کی بدل کی نو باید توجه کی مخ پدای ساده کاله تا
تاسی لخپلو تجربو را توائی کلت یاو کار کی ما تاو خوری سی لکا دی دیرشی پا جوڑا ولو که سر اکم خپل کار ته مو بدلون ورکړ، څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي.
مثلا وګوري کمبل کار ځای جندې مثلا دې سره روابط لري کنه، مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق کې مخکې درویشی جوړول او هغه کالی جوړ کړي، دغه سي مخکې د درویشی ټکا خرڅول او باید ساده د کالی ټکا خرڅ کړي، نو دغه سي باید ځان مدد کې مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول هغه نه کېده، بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو. مثلا اوله کې خیر ده تاوانی بیا وروسته وروسته هغه کار ایسته ایسته رواني دي، نو داسې نه چې یو کار بند شو نو بس ته نور کار نه کوي، نه ته بل کار ته لاسه چې هغه اوله کې دغه مشکلات بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي، نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وسی، داسې نه کې چې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور زندگی نه خپل دغه سي.
بله، تاسو خپل کار ته بدلون ورکړ په فایل کې څومره ستونزې ولیدلې؟
ډېر زیات. ما یو گیم زون جوړ کړ او بیا زازمه موسم سره شنو آیتا صبح خبره سه چې کله زمه شروع سینو په دغه کابل کې غبر کونه بیخی دغه سین دنيست په برابرۍ، مثلا په سدیر ساتو کې 10 ساعت یا 3 ساعت وی، نو بیا ویمنګ خو کار کول برق سره نو غبر بچنه د من کار نه کیده، نو بیا منګ هغه کار کې تاوانو کا غم پر خو دورا دون نه انکار اوس نو نه انکار دغه دریم کال دې سمنګ مخفر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم منګه.
آنلاین کار کې کوم شیان تاسو خرڅوي؟ مونږ خودلته د پټو تصویر وینو.
ها، مونږ سره پټون وی، مونږ سره سپلیم وی، دا دو پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نمبر وو.
دا شیان تاسو چیرته جوړوي؟
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو، حالته جوړو.
حالته خپل کارخانه لري څه رقم جوړوي؟
حالته دوستان لرو او مو جوړي مونږ ته را دیږي.
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي، څه رقم را انتقالوي آنلاین؟ مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا پټو
تجربه
ریکارد. بله، البته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي؟
بله، پاکستان کې جوړي سواد سلام پور.
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي؟ په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړې کړي؟
بله، موږ سره اوس امکانات نشته، بودیجه دومره نه لرو. خپل دوستان لرو هم به سره یو.
څومره آیت تاسو لاسته راوړي؟ له یوې خوا خو مصروف یاست، کومې پیسې چې اوس ګټي تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي ځکه په خاني کار کې ګټه نه و، څومره خوشاله یې ترې څومره آید لاسته درځي؟
بس دوه عمر کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو، هغه خپل مشکلات هغه خپل زندگی هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخکې وړل کېږي، خو انشاء الله ښه کېږي، ورځ په ورځ ښه کېږي.
بله، په آخر کې که تاسو مشوره هغو کسانو ته ولرو چې کسب و کار یې په ټپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای، مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ او تاسو خبرې وکړې کنه دریشي چې جوړوي، دوی ته له خپلو تجربو څه وایي؟
تاسو مخکې درویشی جوړول او ساده کالی جوړ کړئ ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک، داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې، نه، تا ته زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه چې اوله کې سختي غواړي هغې نه بعد آسان دی هر یو کار نو باید مونږ مونږ کم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو زلم خفا نه شي ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندېږي تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي نو تا په هغه بل کار باندې دي داسې به نه کوې تا دا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې ته ځوان یې ته محنت باید وکړي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
سلام کے بمے لے اردو گاڑو سب اللہ شکر.